دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخ وړي د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایم کلیزه ون منزل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په لسمه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی همسته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ادا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
پایپ به د سر مې گرفتن او دسماله
د اوبو پایپ به زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونه میده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي، خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفه اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونامه د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې ژولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیژه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالی بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشتوالی په دې خبرونه کې به له موږ سره د بشري حقونو فعالانې ممتاز یوسفزی، اوژی امیل او صبرینا حمیدی ګډون کوي. اوس هم اردو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینا حمیدی، تاسو درې سرو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تېره دوره کې هم اوس دغه حقوق بشر تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی حقوق بشر څه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژنې چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي په دې اداقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و، اوس هم همداسې او خو بشری حق دي شایده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیه برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیرې لسیزې مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړې ده تر اوسه پورې ستاسو په نظر کې څنګه؟
ملالی جانې، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته، صافی صاحب ته خپل سلامونه درنو سلامونه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو، په دې لسیزو کې د امکاناتو زمینه مساعد شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې هم کار وشو. یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني، څنګه چې یوسفزی صاحب وویلې، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه، یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدلو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل او پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کوو. لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې و، دا غوی منګرتیاوی دا غوی ستونزې کیسونه او رښتیا سره تاسف کو ما ډیر قضیه باندې زه پویدم د نګینه اګای نه دغه زمونږ د کورنۍ خلکو کې کار کو اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یو تشه ده ځکه اته اقل خلک دومره ډاډه ول چې یو مرجی ته زم زما حقونه په عمل شوي که زم زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي اما اوس چې دغه مراکز رنګ شوي دي او نشته نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق دپاره ناری سوري پورته کوي همیشه یې غواړي د هغه اواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي او متاسفانه اوس مونږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخکې تاسو وویل چې په پاریس کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي د هغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړي ده او د هغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو بېل توپید نه دغه حقونه څخه باید برخمن وي یا کونه باید خوندي وساتل شي او متاسفانه په افغانستان کې د څه نه دي چې حکومتونه بدلېږي باید هغه ته به څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک به نه وي نه هغه امضا شو باید هر حکومت چې بدلېږي باید د هغه نه پیروي وکړي مسؤلیت لري اما اوس په خواشینۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوي یو دا ډېره سخته ده دا ډېر مشکل دی آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي او په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې د کار نه لرم زه د تعلیم حق نه لرم اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني دوی خپل غږ پورته کوي یعنی د سي افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره حتی ختم دي حتی په هیڅ حساب دي سبا مونږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولګي د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو نفر خپل ځان ووژه خو دا رسنیز نه کېږي یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانه ښه زیات شوي همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي نه رسېږي زمینه مساعده نه شوه اوس شرایط دغسې تنګ را نو اوازونه پورته کېږي دردونه ویل کېږي خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دوی ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري
ش مننه غلی امیل غلی صبرینا حمیدی ستاس څخه هم ورته پښتنه کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقو څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی ک یو څو لسیزو مخکې تبلارسو ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې ورستوي کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او لیدونکو ته سلامونه نکېلي. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د پنځه او مکلیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانيت او د انساني وقار د درناوي او انساني کرامت د درناوي په خاطر لومړی ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوی ده. افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لرل او دغه سند یې امضا کړی چې دا خپله یو اخلاقي سند دی، داسې الزامي جنبه نه لري، خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسونونه چې تقریبا 9 کنوانسونه دي، ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی، هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی چې خاص توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د توپیر او تبعیض تر منځ وړلو کنوانسون دی. همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاص د ښځو په وضعیت باندې، په اصول او په د ښځو په پرمختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالت کې لمانځو چې اوس نه به شروع کړو، به تیر تلل شي، چې خصوصا د دوو کال نه اضافه سمیاشت یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده. د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې دخوا سره د دې چې میرمنې د مختلف عوامل د وجې د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي، خو بیا داسې میکانیزمونه موجود وو، داسې سیستمونه موجود وو، قوانین موجود وو چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ وو، لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون، همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېدو، مدني قانون چې د 1215 کال نه راپه دیخوا دا نافذ وو، هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شوه په ډېری مواردو کې، همدارنګه د اساسي قانون کې. خو دوی په اول قدم کې د دې اسمه حقوقي چوکاټ تعظیم دي، یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه هېڅ نوه حقوقي نظام ته تعلیم ودي. که دوی دغه کړنې ترسره کوي، هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا ول، یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي، خو دا په کلو کې که مطالعه وشي او دغه اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي، د دې کړنې ټولې د دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت کې. په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځه وړل او د دوه کاله په لیدو دي د تجدید مپورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه د هغې اساس معلوم دی، نه منبع د حق معلومه ده، نه بنسټ معلوم دی، فقط د اسلام د نوم لاندې دغه سیاسي اسلام چې دی اوس راغلی دي او دا په افغانانو باندې تحمیل شوی. دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس تروسه خدای نه خواسته مسلمانان نو او د اسلام دلته راوړل، دا کفري جامع او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تقنینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده، که هغه اساسي قوانین دي، که مدني قوانین دي، که ارګانی قوانین دي، ټول د هغې کړنې ویلي دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې، چې دغه وروسته د 1212 اساسي قانون په درېیمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي، هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي، او د دولت دین او د خلکو دین باوجود دي چې دا مستعمره په جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو، موږ ګورو تاریخ برخه تاریخ تک موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي، دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي تر دې دمه پورې اهلو، نو دلته ځوانلري شاید په دې سیمو کې هم دغه يهودي کورنۍ ځکه چې ادیبي شته په نورو ولایتو ته کلاشه، موږ ګورو چې د نورو مذاهب ادبي التفاسي او دا د تاریخ یو برخه ده. موږ په دې باندې سترګې موږ چې پیر زرا سلام تاریخ وي، دا په دې معنی چې دلته د مختلفو مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی، خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی، خو دې داغله وایي چې موږ قوانین جوړو، مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متضرره راکړلې، میرمنو ته صدمه او زیان ورساوه، میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره او لکه په اول قدم کې په خزو چارو وزارت د خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته وسپارل. همدارنګه په څارنوالۍ کې هغه اختصاصي برخې چې وي په محاکمو کې چې هغه اختصاصي برخې وي دا ټول د منځه دی. صحیح دی چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي، خو تغییرات د بهبود دپاره یې، د اصلاح دپاره یې، یواځې هغه چا ته سپاري چې مثلا دوی سره په یو دریځ ولاړ وي یا په سیاست کې د دوی سره په یو خط کې روان وو، خو داسې نه چې په غیر مسلکي کسان. موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چا ته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه یې حل د مسلک وي، نه حل د تعهد وي، ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خو جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده. دوی څارنوالۍ د منځه ویوړله، ښځینه څارنوالان چې هغه مسلکي څارنوالان وو هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل، څه په د جبر د زمان نه خپل ملک پرېښودو، کیس یا ګاونډي ودونو ته خدشا وس او توان رسېدل، هلته تللي. همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چې هغه بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل که په یو ځای کې حضور ولري هغې ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځایان نه شته، نه د نظارت قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکمونه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعضې شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي، غیر قانوني سره نیول شته دی، د خلکو تهدید شته دی، تشدد شته دی، جبر شته دی، د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه شته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته لاسرسي، د تحصیل د حق نه ګرځي د راګرځېده، دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیري سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي. او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متضرر دي او غږ نشي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعات ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دې په وړاندې جرات هم لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي عام څارنوالي عام تصمیم نیونکی عام افاده خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده حق دپاره د غږ پورته کولو باندې محدودیتونه دي. او کتیر ته ځیر شو کل کاله مخکې موږ روان شو کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلی، سیاسي تحولات راغلي، زیاترینه زیان میرمنو لیدله. د اماني دورې نه که وروسته ونیسو په اول قدم کې ویل چې میرمنې د کور دپاره او د پیم د تپیو کولو دپاره د دې دپاره دي ځانونه دی چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مقطع کې محصوم شي. وروسته د هغې نه بیا یو لړۍ هغه د ډیموکراسۍ په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې په مساوي شکل یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل، مثلا ښارونو کې د ژوند کول، فامیلونه یې روښانفکره فامیلونه وو، دوی نجونه هم د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړو. په هماغه وخت کې د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارې د هېواد نه د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت. بیا وروسته د هغې که په د 15 لسیزو کې تقریبا 4 لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګا، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخزنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مستقل دی واکمن نو، او دغه څه د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دی دا په مستقل یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره، خو د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمي بدل شوی دی چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وایسنه د تنکی علاقه چې موږ خپل هغه وخت ماشومان کنه چې اوس موږ فکر کوو چې دا د والدین د ستوتی شي همدغه سنجون یا د دې کورنۍ ته صدام او زیان رسو، دا لاره د سیستماتیک شکل دا ونه، خو بدبختانه په دې دوه مکتب کې 15 کاله په یو دوره کې
چاغی له ورسته به د شل کلانه دوره به دوره وتی یو څه ناصبه میرمن خپل اخون تلاش را سي پیدا بل دې ته فرصتونه مساعد شو ذکر لو ذکر ګراف مثلا د ذکر نو فهم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لو فهم نه راځي خپل ورو ذکر کوي
مننه
په بختانه به موږ ګورو چې به دا تعالی کوم
مننه اغلې حمیدی زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخ کې یو اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خوره تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام او میلمنو ته هم سلام وایم همدرد مل لغمان
وعليكم السلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده که تاسو کومه تبصره کوي یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوي مهرباني وکي
زه خو باندې خپل دسترګو لیدل حال څه دا کم نړۍ ویني دغه بازه هم په خپل نظر سره روخانه کم کوي تاسو اجازه یې
ولې نه مهرباني وکي
دا سه ټول نړۍ ویني خورې کنه سي د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډلۍ زتوګه کنه روان دي لکه د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سه پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او زوريږي او کړيږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کال ته پراته کی کدل تراسي ټول زوريدا زوريدا دا بل مثال خبره دغه مکتبونه باندې د افغانانو د جنو په مخ پانتونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور دغه مرستې سه کمی دي نړیوالې سه کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډلۍ زتوګه ورته او درا کې منه لګيږي نو دا ټول بشري حقوقونه دي د افغانانو کنه هغه نور نړۍ سره به موږ کار پدې نه یې ځکه چې موږ لزان نه وزګار نه نو ډېر په غټه توګه باندې بشري حقوقونه د افغانانو او افغان ولس په مالیګ یو درګر د سو کم پی د سیده دراول سره کې نه لګيږي نو دا غیما نظر خور
هم درد صاحب دولت د انجونی چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس اوم ته لاړې خونیس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلی خبرې مور سره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیله لري کیا به هیله سوي دي
دا خو هیله لري هیله خو نه هغه کیږي خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې دي کنه ډېر په لاسګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي حتی هغه معلمان ډېر پریشان دي هغه معلمان هم د موږ د کلی په کې دي خزینه دي نو پریشان دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي او نا امید نه دي هغه په دې تم باندې دي سي یو ورځ به موږ ته لکه څنګه سي دي باندې دو غاګوسو او همدغه قصبه یو ورځ دی بیرته دی شروع کېدو غټ پمن کیږي او موږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکو لای هله تازه دی خورې او امیدونه بس ورځش می شمارینو
ش او همدرد څه په زما خیر پښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه جونې په مدرسو کې یوازې د قران شریف زده کړې کوي کنه
هو خورې په مدرسو کې خو یوازې همدغه زده کړې کوي کنه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدلو همدغه یو ذریعہ هم د بل کوم ذریعہ د سنسته دی سره ووی نه کنه نو دغه باندې مصروفه دی ډیر په خوشحالی زیو راځي په خاصه په کم لباس کې تلې امقه لباس دا مغه په خوان په حجاب کې پټې تلې غټه په چادریانو کې او وړې په ټیکرې کې مثال هغه بم وړو بم ماسکونه لګولې ولنو او څو هغه په کې نست افغانان هټول په خوانه اوس خو د ما یو نظر دا د سیوس منګ ته ډیر خچا پیریال برابر د اسلام له نگاهه د شریعت شرعي حکومت دا مثال خبره جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډیر خپر صد دا باید سي د دې په ځای سي بندي باید سي لا پکې اسانتیا مې ستراسي ځکه چې لکه په خوا ترانسپورت موټر نه ول باید موټر ورکول سي باید بد بس امپو کې ورته د سې کیمرې ولګول سي سي مثال خبرې ټول مدیریت دې ډېر په اسانه وکي او نه سي باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نسم
ډېر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې اوس هم یو بل اوریدونکې دې مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورې تاته تاسو ملمنه ته تاسو ټول پیل دوسر همکارانو ته خوږه همکارانو ته سلامونه ایمه کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه.
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. د په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو، تاسو څه ډول دغه وضعیت ته ګورئ؟ د نجونو د ښوونځي د نجونو په اړه باندې کراته وایست چې نجونې چې ښوونځي ته تلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپلې زده کړې بشپړ کړي، نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپلې لوڼې مکتب ته ښوونځي ته لیږي، خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلې مغزو خورې ته یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقونه ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې. دا دوه درې کله وزن دی، دا خو ی جنکای د پاره ډیر نقصان وشو، دا خو یغه جنکای نقصان نه وشو، ی غټ افغانستان ی خزه نقصان وشي، ځکه کچې لکای سبق ونه ای ډاکټر نشي جوړیدای، بل میک تعلیم کې میګه خو کوي، بل تاسو چې بشری حقوقو ادارې په افغانستان کې څه وکړو؟ دا افغانستان کې تاسو خو ری دا وای زب تاسو نه وا پښتنه وکم چې دا د پنځم لسی د میک د مهاجر پاکستان ایران داسې په نړۍ دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یې میک پرته یې دی بشری حقوقو ادارې چیرته میک پښتنه وکړه چې می خو جنکای خو پاتې دی، خو می خو الکان هم پاتې شوی، میک پلارونه رغولې یا غامل شو میک سپینګیری شو.
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغلی زدران تلیفوني رابطه قطع سو، خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زیستاس خو به پښتنه وکم، تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې. د شاغلی زدران یو خبره دا و چې د نجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د نجونو نقصان نه دی سوی، دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هلته سواد نه وي، زده کړه نه وي، عرب ملک مکمله کمزوری ده. او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کاله کې د مکتبونه مکمله بنده، کارونه ځوانان لپاره کارونه شته، خلک روزانه مهاجر کېږي، د وطن نه وځي. دغه لوی ضربه د افغانان لپاره وقو بشر دا ده چې هوا ډیره ضروري چې زده کړه ده، چې باید هغه مملکت کې چې زده کړه نه خو ډیره ستونزې حیات پرم جوړي. نو د دوه نیم کاله دا څوک به د دې هغه څوک ورکوي جبران دې بې سوادي به څوک ورکوي؟ او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږم چې در د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه، چې در بیا چې دا خلاص شي خلک ډېر امیده. او ډېر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې د دوی اولادونه بې سواده پاتې شو، او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وطن خوشي کوي او زید دې زدهکړه په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېر ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر نه لرو. او صحیح ده تیر حکومت کې د تیر حکومت حقوق بشر دفتر و داسې زه نه وایم، هغه وخت هم ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان دغه دوه دوره نوره چې لکه کردی صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه، ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و، د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، زموږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزي موږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونډ شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. استاد په ښار کې دین اسلام شه ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې زی یو سوء تفاهم و یو مشکل و یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي، یا لاره بندي، یا رقم کراچۍ، یو د سروج د کراچۍ په لاره کې، یا بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی نه په حقوق بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې زمونږ د اصلا د ماشومانو حق تروسه ورکړل شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې اوس هم زمونږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي. دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي، او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. فرض دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 10 کلن ماشوم د سوریشي کوله په دغه جاده کې، او دی دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاس خاص پوښتنه وکړي. اوس خبر هم داسې زموږ مجاهدین ورنه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کلن لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کلن کې 18 کلن پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راکوي نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه زموږ پخوا یو سیاست یو وزارت مې درلوده لکه وزارت امور زنان، د اقل ښځو چې مشکلات درلوده خو د دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د ښځو نه نیول شوی ده، او دوی خپل غږ ته پورته کړي. زه فکر نه کوم چې د دوی غږ څوک واوري او داسې مرجع نه شي چې دوی خپل آواز پورته کړي. او بله خبره، په یو جامعه کې ازادي بیان ضروري ده، په یو مملکت کې ازادي بیان باید اتنی ازادي باید وي، ځکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کیږي چې دا زموږ کومه مثبت پوینت ده کومه منفي پوینت ده. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته، ځکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وکړي هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي، نو د هر چا دا خبر دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریع لازم ده او د قی لازم ده، دا ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه، د چوکات اسلامي نه، د بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده. ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه، د ټول حقونو نه، د ټول ازاديان نه موږ محروم یو. نو دا مسله بله مهمه خبره ده چې افغانستان موږ افغانان ټول په بهر پر کې دی، په افغانستان کې دی. دوی داسې نه دی چې د اسلامي د هغه نه دوی چوکات لاندې هغه نه کوي، یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي، ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د درې سلوېښت کالو کې همیشه دوی دغه ښځې متضرر شوي دي. د هر لحاظ نه، د درس نه دوی متضرر دي، د کار نه دوی متضرر دي، دوی کندې شوي دي، دوی د مهاجر شوي دي، د هر لحاظ نه دوی محروم دي. او موږ اوس په حال کې افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک پوه شي دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون نه وتلی کار ده.
مننه آغلی امیل، ستاسو پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویل دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نسی عادی کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړ باسي چې دوی په رسمیت وپیژني د جنو زده کړې او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او بهانه ولید. خو اوس د دوهې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبري کړې دي. استاذ په نظر د رینا اميري دا خبري تاسو سره ډول ارزوي، د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه؟ یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني، پوره کړي او بیا به د نړیوالې ټولنې برخه ګرځي.
نن څه یو ځدانه رسي
دلته جنکی د تعلیم نشاته پاتې دي. دلته هر افغان دلته اوسیږي په دغه جغرافیه کې د دوی درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی. ټول وګړي چې دلته اوسیږي چې هر علم دی کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه بېحسه انسان یې هېڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کې باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوی دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو. ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو. او دا درد، دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یعنی کې دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه آوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه موږ دلته لیدلې، په کومه برخه کې، یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابوالکلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي، رخصتي مه ورکوئ، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هر برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله را موږ خو د یو بل نه بتر یو، د بند نه ازادیږو، په زندان کې بندي کېږو. دا څه حالت دی؟ باور وکړه چې دا د زغملو وړ نه دی. نړۍ فقط تماشاګر دی، نړۍ ته معلومیږي، فقط خبرونه دوی نشروي، فقط دوی خپل تاثر، خپل اوازې او اعلامي نشروي. دا رقم خو ژوند بیخي سخته ده. یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري، خپل حقونه غواړي، نه یوازې د تعلیم، د کار غواړي، او د حکومتونو خدمات غواړي. دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او خپل په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري، دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي. دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته، دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسیږي چې د دوی هغه آواز که څوک نه اوري، دا ټولنه بله یو سکوت ته رسیږي. اوس هم موږ په ډېر بد حالت کې، اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسېدلي یو. نو دغه حالت دوام یې افغان ولس لپاره دومره دردور دی، دا چې دا خلک دلته نه شي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات پرمختګ پرمخ یولو دپاره، د یو مړې ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده. او دا کورنۍ دا درد وباسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ او ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان. نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند، د خپل اولاد، د خپل حیات دپاره عیزلې کوي، اما هېڅ هم ترلاسه کولی نه شي. بالاخره
یو ځای ته باید ورسی چې عملی برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده. خپل حکومت هم پوهیږي خالي زری کوي سنسیټیز پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه اغلی امیل. اغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دندې څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ در سم خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو وخت نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندره نه تاسو ته مخکینه د رینا ملي په لغه باندې چې دوی ویلي دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي. واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چیرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغې شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوذ ده. او پاتې شوه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې داسې وګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دوی رامنځته شوي دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب، نه دی ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دوی ته حکومت ویلی شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دوی نه دی اصل کړی. په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي، ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ. په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ. د ښې حکومتدارۍ دپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پریتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربابو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دې ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې او چارې د عمل دپاره بیا را دا خپله پالیسي لري، خپله لهجه لري، چې اوس هېڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونو نه موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې دپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو تاسو د پښتنې بل برخه چې اوس د یو اختلاف د نظر تنه د میرمنو د تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واردي او جوته خبره ده چې دا مسله میډیا شو، د دې ډیروغات چارواکو ویلې چې باید دا زمينه مساعده شي، خو د دې د تصمیمونو دغه هغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هغه نیسي. نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه وینا او په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دوی په منځ کې شته دی، خو دا چې دوی په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکالو د مختلفو ډلو د خوا نه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خنډونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نورو مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر دا واقعیت لري. د ریچارډ بنټ دا خبره زه څه څه لکه په دې تاییدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دوی چارواکي به هم اسف شوي چې ټولي خو شاید دل لري شوي، ځکه هر څوک د تعلیم د حق طرفدار دی او ټول په دې باندې پوهېږي چې د تعلیم حق هم شرعي اساس لري، ځکه موږ تنها د افغانستان په ولس مسلمان نه دی، مونږ د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه اماراتي نظامونه دي، شاهي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خواله اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله ډېره مننه.
شخړه نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنس بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده، مستدلله وایي هغه بیل کوم لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه او دا پرته پنهانه خبره ده، ځکه دا مسایل مطبوعاتو ته راووتل، دا د علني غونډو کې دا مسایل بس او د خلکو په وړاندې د پردې تر شا چې نور مسایل دي هغه د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بلې ډېره مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مې دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ښه فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان ښځې څنګه کولای سي، آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی ناهیلي کړي او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې نجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید اوسله د لاس ور نه کی، باید خپل ژغ پورته کی. دا د دوی حق دی اسلامي، باید وی غوړې زم میدان باندې پات سمزه ودا حق غوړم تر څو چې.
بلې ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوریدونکو د ازادي رادیو د اونیز خبرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی له موږ سره ګډون وکړ. له دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکر زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوالا سفلې می پری دی یوان دوالا لکل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکر زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می پری دی یوان دوالا سفلې می پری دی یوان دوالا
مالا رڑا رکھی مالا رڑا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.